څلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جګړو کمیدو او د بندیانو خوشي کېدو ته په پام سره وایي له طالبانو سره د سولې د خبرو پیل نږدې شوی دی. نن د مې 9 د پښتو ژبې ورځ ده. په دې اړه مرکه له نورو راپورونو نړیوالو مسایلو ته د کتنې له برخې او اونیس پروګرام سره یو ځای تاسو ته وړاندې کوو. اورېدو ته را سره اوسئ. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانگزی چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، په افغانستان کې به د دغه ویروس مثبتې پیښې اوج ته ورسیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي دي. او په اروپا کې د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه مخ په کمیدو دي، خو په آسیا کې بیرته پیل شوي. پوره خبرونه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې که په افغانستان کې خلک د کرونا ویروس په خاطر لګیدلي محدودیتونه او طبي سپارښتنې رعایت نه کړي، د دغه ویروس مثبتې قضیې به اوج ته ورسیږي. د دغه وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو نن په یو خبري کلیپ کې رسنیو ته ویلي دي چې د افغانستان په افغانستان کې د کرونا مثبتې پیښې هر ورځ مخ په زیاتېدو دي. ښاغلي مجرو، د تیرو 24 ساعتونو پیښې داسې وبللې؟
په تیر 24 ساعت کې په افغانستان کې 915 سمپلونه شوي چې د دې د منځ 623 مثبت واقعات تثبیت شوي. 11 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د کرونا د اخته کېدو له کبله لاسه ورکړی، 50 تنه نور روغ شوي دي. په دې جامه مجموعاً په افغانستان کې 14,509 واقعات تر اوسه مثبت واقعات ثبت شوي دي. د خلکو په همکاري موږ کولای شو چې انشاءالله کرونا ته شکست ورکړو، او که د خلکو مرسته نه وي د ټولو اهتماماتو لاندې نیولو سره سره موږ به متاسفانه یو انساني ناورین سره مخامخ شو.
د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې د تازه پیښو ډیر شمیر په کابل کې دي. 211 پیښې په کابل کې ثبت شوې دي. په افغانستان کې بیا د کرونا ویروس څخه د ټولو روغ شویو کسانو شمیر 12,500 اوړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د دغه وزارت په یو اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګا شپه په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوسته برید کړی و. دفاع وزارت وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند نن جمعه ازادي راډیو ته وویل:
د ملي امنیتي ځواکونو د سیفالا په نامه زموږ یوه پوسته ده په دغه د پټان اړوند سرحد ته نږدې، چې په دغه باندې وسلوالو طالبانو ډله ییز برید کړی چې په 14 تنه وسلوال طالبان د صلیب سرخ د وسلو د وینا په اساس باندې وژل شوي دي. همدارنګه 9 تنه نور ټپیان شوي دي. خو بدبختانه ملي امنیتي ځواکونو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
وسلوالو طالبانو د دغه برید په اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر دې مخکې هم د پروان په غوربند کې وړمه شپه د طالبانو په برید سره او افغان سرتیری وژل شوی، او خو په لویدیز فرا ولایت کې هم د افغان پولیسو په پوستې باندې د طالبانو په برید سره 8 تنه پولیس افسر وژل شوی دي. افغان چارواکي بیا ویلي په زابل کې 13 وسلوال طالبانو، په فرا کې 8 وسلوال طالبانو وژلي. د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وروستیو دوو ورځو کې دا نښتې داسې وخت شوي چې د اوربند د تمدید هڅې کېږي، او هم وسلوالو طالبانو د بندیانو د خلاصون لپاره یو پلاوی کابل ته استولی دی. نن جمعه د می 9 د خبرګولی نامه په سکال د پښتو د ژبې د نړیوالی ورځ سره سمون خوري. له دغې ورځې له 2 کلونو په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې چې پښتانه پکې میشت دي نمانځنه کېږي. په افغانستان کې سکال د دغې ورځې په مناسبت لوی غونډې نه دي نیول شوي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو د دې ورځې د مبارکي او همدارنګه د دې ورځې د ودې لپاره په ډیر کار کولو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم د دغې ورځې په مناسبت خلکو ته مبارکي ویلې ده. اخوا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر لیکلی دی چې د دغې ورځې په مناسبت د پښتو ژبې ټولو ویونکو ته مبارکي وایي او د زیاته کړې افغانستان د ډیرو خوږ ژبو کور دی. د ده په خبره د افغانستان ملت هره ژبه د فرهنګ او تمدن په بډاینه کې خورا مهم رول لري. په افغانستان او نړۍ کې ځینو کسانو او فرهنګیانو د دغې ورځې د نمانځنې لپاره غونډې نیولې چې اکثر به یې په آنلاین توګه دایر شي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او همدارنګ د ازادي راډیو همکار محبوب شاه محبوب د دغو غونډو په اړه وایي.
موږ همدغه نن یو آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خنډونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خنډونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې یو کیک پرې کړو او خلکو ته دا وښیو په سوشل میډیا کې چې د پښتو ورځ باید ونمانځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغې ژبې د ژوندي پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
وسم د نړۍ خبرونو ته ورزو د کرونا وایروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوې خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړي. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی. په بریتانیا کې به راتلونکې اونۍ د ماشومانو ښوونځي بیرته پیلېږي. چک جمهوریت د محدودیتونو په تدریجي کمولو سره اروپایي هیوادونو ته خپلې لار پرانیستې دي. خو جنوبي کوریا د نویو پیښو په ثبتولو سره بیا د کرونا وایروس په خاطر محدودیتونه زیات کړي. 200 ښوونځي به راتلونکې نې وټړل شي. په ټوله نړۍ کې 15 میلیونه واتلک کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې 3,60,000 کسان مړه شوي دي. ورستۍ خبر هم له تاجکستانه. په تاجکستان کې یو خبريال په ورستۍ څو ورځو کې دوه واره تر بریدونو او گزارونو لاندې نیول شوی دی. عبد الله غربتی د ایشیا پلس په نوم یو آزاد خبری اژانس ته کار کوي چې په تاجکستان کې د ځمکې د خوېدو په پیښه باندې د راپور جوړولو په خاطر وهل خړلې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او یو ولسوال دی هلایده.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. ترسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل طالبانو سره د اعتماد جوړونې په برخه کې ورستۍ هڅې کوي چې د بین الافغاني خبرو پیل نږدې شوی دی. د بندیانو د تبادلې په اړه د خبرو لپاره کابل ته د طالبانو د پلاوی او حکومتي چارواکو د خبرو اترو په اړه هم جزئیات درکوو.
دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړونې په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي.
په نورو موضوعاتو کې مدني فعالان وایي په میدان وردګو ولایت کې ډیری شخصي او دولتي ځمکې غصب شوي. د ولایتي شورا د یو غړي له خولې به واوري چې دغه سبان څوک دي.
هم دولت کې سره د خپل نفوذ لري او هم سره چې دغه شخصي خلک دي زورواکي دي او د مافیا خلک دي نو دغه شخصي خلک دي.
د کندهار لوالی حیات الله حیات سره چې په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی د هغه د روغتیاي وضعیت په اړه مرکه لرو.
متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما د کرونا تست مثبت بدن مې مقاومت کافي پیدا کړل ولی تر اوسه هم وایرس ژوندۍ ځنه وایرس ما سره شته.
په متحده ایالاتو کې د وزګار خلکو د شمیر د زیاتېدو په اړه په نړیوالو مسایلو کې جزئیات درکو او په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس وای قرائن ښیي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. انتظار خادم ازادۍ رادیو ته ویل نور نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ پلمه نه ده پاتې. له بلې خوا د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر غوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی باور ساری نه لري. خاطر پردیس په دې اړه له نورو جزئیاتو سره
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم وی په کوچني اختر کې درې ورځنی اوربند د افغان ولسمشر لخوا د 2000 طالب بندیانو آزادیدل او د طالبانو له لوري لدی اقدام څخه هرکلی د بین افغاني خبرو د پیل لپاره پرمختګ ګڼلی شو. د نوموړي په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې بین افغاني خبرې ژر پیل شي.
اوربند دو اعلان کړ په مقابل کې موږ ومانه بیا د 2000 بندیان د اعلان خبرو شوله تر موږ د یو ورځ باندې چې به سابقه حرکت هغه موږ خلاص کړ. دغه قدم په قدم باندې مخ تلل دغه په قدم قدم باندې نرمي خپل په خپل ذات کې د سولې د مذاکرات لپاره لار او بستر هواري موږ له دغه بستره زمینی ډول باندې استفاده کوو.
طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او نه یې هم په دې اړه زموږ اړیکې ځواب کړي، خو دغه ډلې د افغان حکومت له لوري د 2000 بندیانو د خوشي کېدو اقدام ستایلی او له دې وړاندې ویلي و چې تر بین الافغاني خبرو د مخه باید دوی 15000 بندیان د افغانستان له زندانونو څخه آزاد شي. مخکې تر دې د یوې سیاسي هوکړې پر بنسټ عبدالله عبدالله د مصالحې عالي شورا رئیس وټاکل شو چې یا د شورا د سولې په برخه کې د هر ډول پرېکړې صلاحیت لري. ښاغلي عبدالله ولسمشر غني له لوري د 2000 طالب بندیانو په اړه د نوموړي د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. هممهاله د طالبان یو پخوانی چارواکی سید اکبر غا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوې د باور فضا بې ساري ده. د وی طالبان او افغان حکومت باید دغه ترلاسه شوی فرصت له لاسه ورنه کړي او بین افغاني خبري پیل کړي.
دواړو طرفو ته دا مناسب دي چې ډیر ژر بین افغاني مذاکرات ته ځان ورسوي. علاوه پر دې باندې د افغانستان ولس او ملت هم په دې باندې دي هغه په دواړو طرفو کې دا چې زور راولي چې بین افغاني مذاکرات.
طالبانو هم د حکومتي بندیانو د خوشي کېدو په تړاو په یو تازه اقدام کې تیر ورځ په کندوز او بغلان ولایتونو کې 80 افغان سرتیري آزاد کړ، خو د سولې د بین افغاني خبرو د پیل لپاره دغه خوشبيني په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو بیګاش په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو پر پوستو برید کړی و. تر دې مخکې د پنځشنبه په ورځ یوې امنیتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د چهارشنبه په شپه طالبانو د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې په سیمه ییزو اردو برید کړی چې 9 افغان سرتیري وژلي. سرچینې دا هم ویلي چې طالبانو د چهارشنبه په ورځ په فرا ولایت کې د پولیسو په یوې پوستې هم حمله کړې ده. په ورته وخت کې د زابل ولایت د پولیسو وین محمد لال امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې د شاجوی په ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 13 طالبان وژل شوي دي. د لوګر او فرا په بریدونو کې هم طالبانو ته د تلفاتو د اوښتو خبره شوې ده. له دې ټولو سره طالبانو د اختر په شپه د اختر په مناسبت درې ورځې اوربند اعلان کړ چې حکومت هم د اوربند اومنه ورته اعلان وکړ، خو سره له دې چې دواړو لوري د اوربند د غزیدو یا ماتېدو خبره نه کوي د داشن حملو راپورونه ورکول کیږي چې د سولې او بین افغاني خبرو د پیل لپاره راپورته شوی هلی هم اغیزمنولی شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یو مقام وایي قرائن ښایي چې افغانستان د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د طالبانو یو پلاوی د بندیانو د خوشي کېدو پر مسله د خبرو لپاره په کابل کې دی. افغان چارواکي وایي د حکومت یو تخنیکي ټیم به له دې 15 کسیز پلاوی سره د دواړو خواوو د بندیانو د خوشي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي. د دواړو خواوو ترمنځ د یو بل د بندیانو په خوشي کېدو کې وروستۍ چټکتیا د باور د فضا د جوړولو سره څومره مرسته کړې؟ آیا بین الافغاني خبرو ژر پیل ته څه هیله مندي پیدا شوې؟ اجمالان پر دې موضوعاتو د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې له رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې. ښاغلی خادم، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د طالبانو پلاوی به له حکومتي لوري سره پر کومو مسایلو تر هر څه مخکې خبرې کوي؟
طالبانو 15 کسیز هیئت کابل ته راغلی دی. زموږ بندیان د دوی سره او د دوی بندیان زموږ سره دي. دغه په خاطر باندې سوی تفاهمات منځل اړ شي او دوی موږ تخپل بندیان خلاص کړو، موږ دوی ته دوی بندیان خلاص کو. دغه تخنیکی ټیم دلته دی تر څو لیستونه سره مقایسه شي، ولیدل شي او بیا د اعتماد جوړولو په خاطر باندې دغه بندیان خلاص شي. نو یو مسؤلیت دغه تخنیکی ټیم زموږ د تخنیکی ټیم سره همداده چې لیستونه را جوړ کړي. دویم د بندیانو خلاصون په خپل ذات کې یو پیچلی پروسه ده، لوجستیکی پلان غواړي. نو موږ هغه ممکنه لارې هم بحث کوو چې پر طالبانو پورې اړه لري، یو یا هغه طالبان چې طالبانو سره ته موږ تخلاصي هغه زموږ سره خبرې کوي، زموږ سره مشورې کوي او زموږ نه مرسته غواړي. همداشان کوم کله دوی مرسته غواړو دوی به موږ ته مرسته کوي.
د طالبانو یو هیئت مخکې راغلی وو په اپریل کې، یو درې کسیز هیئت یې او دلته یې په کابل کې غوښتل دي بندیانو په موضوع باندې د افغان حکومت له تخنیکی ټیم سره کار وکړي، خو وروسته د حیات خپل سفر پرې خود او بیرته ستون شو. ویل چې په باسنو کې پرمختګ نه دی شوی او ویل کېدل چې لا کابل نه خوابه دی تللې. د وسنی پلاوی توپیر له هغه پلاوی سره چې مخکې راغلی او تاسو په څه کې وینئ؟
تیر حیات خو زمونږ په جاج او زمونږ په فکر باندې خفه نه دی تللې، او د اوسنی حیات هم ښه راغلاس وایو. خو دا چې ګلی مانی وی دا خوې دا خود د مذاکراتو طبیعت ته کله کله پروسی کامیاب شي کله ناکام شي. د دنیا پر مخ باندې هیڅ داسې پروسه نه ده چې الته مذاکرات شروع شي او دوباره کامیاب شي، بلکې د خطر پور ترازی پکې کله شروع شي کله بند شي. خو دغه نوې هیئت راته ګام په زمان کې دا قدم ګرو، نو امید ده چې دغه مباحث صورتونی سي، دوی هم د کاوسلینه کار واخلي، دوی هم خپل تقاضاوی په قالب کې داسې قالب بندي کې چې هغه قابل د عمل وي. ولی په ټوله کې اوس فضا داسې جوړ ده چې ان شاء الله بحثونه به کیږي، نتیجې به ترلاسه کیږي او د بندیانو د پروسه به په موفق ډول باندې کامیابیږي.
ظاهرا د طالبانو په وینا د بندیانو په خلاصون کې خنډ او زند هغه څه دي چې د دوی په وینا د بین الافغاني خبرو بالاخره یو دایمي اوربند پاړه د خبرو مخینه ولیدا. فکر کوي په دغه اختر کې چې ولسمشر دغه د زیات شمیر بندیانو د خوشی کولو او الهمدارنګا یو اوربندم ټینګ شو، د بندیانو مسله مخ په هواری دود د دوړ لورو ترمنز او بین الافغاني خبرو په وړاندې دغه خن په لری کېدو دي.
زه فکر کوم چې تر ډیره حد پورې دغه په مذاکراتو کې پر جامد او راکد موقف تریدل دا د بریا راز نه دی. که د اوربند لپاره او د بین الافغاني مذاکراتو د آغاز لپاره د 15,000 مطلقو بندیان د خلاصون خبره مطرح شي، نو زه فکر کوم چې دا به لږ غیر منصفانه وي. بهتر خبره دا ده چې د 3,000 بندیان خلاص شي، اوربند اعلان شي، اوربند وغځیږي، خشونت کم شي، د اعتماد فساد جوړ شي، خبرې پیل شي، قدم په قدم باندې د پروسه مخ کې لاړ شي، او بیا هم د 2,000 نه بلکې ټول بندیان باید خلاص شي. معنا دا ده چې موږ د تلپاتې صلح درته ګرمان لرو او هوډ لرو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکی وګړو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورزو یوې بلې موضوع ته چې هغه د ځمکو د غصب مسله ده. په میدان وردګو ولایت کې د میدان وردګو د ولایتي شورا وایي چې په دې ولایت کې یو شمیر دولتي او شخصي ځمکې غصب شوې دي. د دې شورا یو غړي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له حکومتي چارواکو وغوښتل چې دغه ځمکې له زورواکو څخه راخلاصې کړي. په دې اړه نور جزئیات شریف الله شرافت راکوي.
د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالین ادعا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه زورواکو غصب کړي، خو دولت ورته لاس تر زنه ناستی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وته ازادي راډیو ته وویل چې په میدان ښار کې زورواکو ان د ولایت مقام د ودانۍ تر څنګ هم ځمکې غصب کړي دي. دی وای هغه چا چې د غزمو کې غصب کړي په دولت کې د لوړو کسانو سره اړیکې هم لري.
حکومت باید اجازه ور نه کړل شي، خو دا ډېر شي جمهور هم په دې موضوع کې سره اساس ده تر هغو پورې دولتي ځمکو سره څوک کار ونه لري. نو د موږ هم غوښتنه دغه ده چې داسې موضوعاتو کې باید سره د ټولو ارګانونه خپل اقدام وکړي او د دغه شي مخنیوی وکړي.
د دغه ولایت مدني فعالین وایي زورواکو نه یوازې دا چې په مرکز میدان ښار کې دولتي ځمکې غصب کړي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په زرګونه جریبه ځمکې غصب کړي دي. مدني فعال حمیدالله ریحان چې د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي دي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه زورواکو د دولتي ځمکو تر څنګ د ملکي خلکو ځمکې هم غصب کړي دي. سیاسي فعال عبدالرحمن منګل وایي که دولت یاد ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او غریبو کسانو ته د سرپنا کورونه پرې جوړ کړي او یا هم د کښت لپاره یې ورکړي، له یوې خوا به روزګاره پر کار سي او له بل پلوه به دولت ته مالیه هم ورکوي.
حکومت یو جدي طرحه یو پلان باندې کار وکړي په هر ولایت کې، په نوبت سره په ولایتونو په خاص توګه په کابل کې او په ولایتو کې د دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو څخه بېرته راوګرځوي او هغې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. هغه کسان چې دوی د استوګنې لپاره کور نه لري هغه د یو منظم د پلان په اساس ورته دې ته توضیح شي، تاثیرات پرې ډېر زیات شي.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې زورواکو دولتي ځمکې غصب کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان محب الله شریفزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې یو شمیر ټیمونه بوخ دي څو معلومه کړي چې کومه دولتي ځمکه ده او کومه د خلکو ده.
ممکن ځکه دا خو د ټول هېواد کې ممکن ځینې سیمې غصب شوي وي، ځینې ځمکې د دولت ځمکې غصب شوي وي، خو موږ دغه موضوع ډېره جدي نیولې لپاره چېڅوکه دغه سیمې چې د زورواکو یو هم د اصله خو شوي وي په ګټه کوو زر په زره د دولتي ځمکې حساب کړو او نورې به هم چې دغه ځمکې تفصیل لړۍ روانه ده. نو کله چې لړۍ خلاصه شي دغه به کټګوري شي چې کومې قانوني ځمکې دي او کومې د سړکونه دي او کومې غصب شوي دي. نو هغه ځمکې چې قانوني دي هغه ته به د جوړولو او د آبادۍ ورغور کول کېږي، اجازه ورکول کېږي او څنګه هغه غصب کړی دی که هغه کور دی که هغه سړک دی که هغه هر څه دي هغه به ړنګول کېږي او دولتي بدمکو کړي سړي.
دا په داسې حال کې د چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشری په تیره 15 کلنه دوره کې ژمنه کړې وه چې په ټول هیواد کې به دولتي ځمکې د زورواکو له منګولو راخلاصې کړي او ویلې وه چې دا کار یې په لومړیتوبونه کې دی، خو داسې ښکاري چې حکومت یې په خپل دې کار کې پاتې راغلی دی.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
استرالیا تایید کړی ده چې د نومبر په 21مه نیټه به په پرت ښار کې د کرکټ لوبو کوربه وي. د لوبو په دې لړۍ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم ګډون کوي. له استرالیا سره د افغانستان د لومړی ټیسټ لوبې د ترسره کېدو په اړه په دې وروستیو کې ځکه پوښتنې رابرسېره شوې وې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله پر سفرونو بندیز لګېدلی و. ملالۍ بشیر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پنجشنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه د استرالیا کرکټ بورډ د دوبی مهالویش اعلان کړ. د مهالویش له مخې به لومړۍ لوبه د هندوستان پر وړاندې کوي. ټاکل شوې د افغانستان هم د استرالیا په پرت ښار کې خپل ټیسټ لوبه وکړي. د دغو لوبو د برخلیک په اړه اندېښنې راپورته شوې وې ځکه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په ټوله نړۍ کې د خلکو پر سفر بندیز لګېدلی و. خو د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري تر نومبر میاشتې پورې پروازونه بیرته پیل شي. فرید هوتک زیاته کړه
د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې تر هغې د کورونا خطرناک ویروس لمنځه ولاړ شي او د نړۍ په کچه حالات نورمال شي، عادي حالت ته راوګرځي او همداشان پروازونه هم پیل شي تر څو موږ وکولای شو چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې یوازنی ټیسټ لوبه ترسره کړو.
وروسته له هغه چې د سفر د محدودیتونو له کبله له زیمبابوې سره راتلونکې میاشت د افغانستان د کرکټ لوبډلې لوبه وځنډول سوه. افغانانو بیا هم هیله له لاسه ورنکړه. ټیسټ لوبو ته نوي لوبغاړي چې په 2018 کال کې د سره توپ جایزه ترلاسه کړه په استرالیا کې د کرکټ مینوالو ته په بشپړه توګه نوي نوي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې راشد خان او مجیب رحمان په استرالیا کې د بیګ بیش لیګ پر مهال ډیر مینوال وموندل. په دې اړه د محدودیتونو معلومات نشته چې آیا په پرت ښار کې به په 6000 څوکۍ لرونکي لوبغالي کې مینوال وکړای سي دا لوبه له نږدې وګوري. خو افغانستان ته مهمه ده چې په دې لوبو کې ګډون وکړي. افغانستان تر اوسه 4 ټیسټ لوبې کړي. په دغو ټیسټ لوبو کې 2 هندوستان او ویسټ انډیز ته بایللې او 2 له آیرلند او بنگلاديش څخه ګټلې دي.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د پښتو ژبه د ورځې د منځنې پر موضوع یو مرکه لرو.
دغه ورځ هر کال منځل کیږي بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ منځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام هم په همدې برخه کې وړاندې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د کندهار والی وایي لا هم د کرونا وایروس ټیسټ مثبت دی او ډاکټرانو ورته په قرنطین کې د بیا پاتې کېدو ویلي دي. خو حیات الله حیات په عین حال کې وایي روغتیایي حالت ښه دی او خپل کارونه هم روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره پر مخ بیایي. د یادونې وړ ده چې ښاغلی حیات شاوخوا 6 ورځې مخکې په کرونا وایروس اخته شو، خو د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل بیا اوس کووید 19 ناروغي نیولای دی. له ښاغلي حیات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه ترې پوښتلې دي.
په تکمیل شو چې زه په کور کې تجرید حالت کې یم، ځان ته قرنطین یم، د کور د نورو غړو نه جدا یم. متاسفانه په اوله اونۍ کې مې ډېرې سخت شپې تېرې کړې، ډېر سخت دردونه، تبه، بې اشتهایي او ډېر زیات مشکلات مې تېر کړل. د یوې شپې په پوره کېدو سره په تاسف سره باید ووایم چې د منګل لابراتوار خراب شوی، تخنیکي ستونزه لري دا یو اونۍ، ولې ما بیا دلته د خارجانو لابراتوار ته لاسرسی پیدا کړ په میدان وایي کې، او پرون مې خپل ځان بیا یو وار ټیسټ کړ. متاسفانه تر اوسه پورې هم د ما هغه څه ده د کرونا ټیسټ مثبت ده. بدن مې مقاومت کافي پیدا کړی ده، ولې تر اوسه هم وایرس ژوندي ځینې وایرس ما سره شته دي چې د هغو د لارښوونې په اساس باندې 15 ورځې نور هم زه باید قرنطین ته ادامه ورکړم او بیا ټیسټ ورکړم کېدای شي چې په برلاسه شوی ووم.
اوس تاسو په قرنطین په حالت کې والی سي؟ بلې
بلې، و زه دا اوس هم د قرنطین په حالت کې مې 20مه ورځ مې ده، ولې دا په دې معنی نه و چې ما خپل کارونه نو کړی. څه کارونه چې د ولایت په کچه ده که تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې یم، کم کارونه چې په ما پورې مربوط وو هغه د صحیح لارښوونو په نظر کې نیولو سره ټول ما که د اسنادو امضا وي، که د قراردادونو امضا وا، که نور مسایل هغه ټول ما سرته رسولي دي، او هیڅکله مې خپل جرأت له لاسه نه ده ورکړی. ځکه په د کرونا په پیښو کې خپله مورال او جرأت ته ډېر تاثیر لري. هیله مې دا ده چې خلک ډېره ورخطایي ونه ښایي، خپل مورال لوړ وساتي تر څو په دغه وایرس باندې برلاسه شي.
د کرونا وایرس د لاغ پرېدو یا د چټک پرېدو یو لامل دا دی چې والی سه ویل کېږي چې خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې نه نیسي. تاسو دغه موضوع څومره مهمه ګڼئ چې دغه دوره مو تېره کړې ده او لا هم په قرنطین حالت کې او تر اوسه مو هم کرونا وایرس مثبت دی؟
واقعا هم د سده زده دې نظر سره موافقم. متاسفانه په کندهار او د افغانستان په ټولو ولایتو کې خلک د کرونا موضوع دومره جدي نه نیسي. حتی ځنې وایي چې دا خارجي پروژه ده، ځنې وایي چې دا په مسلمانانو تاثیر نه کوي او دا د غیر مسلم لپاره پیدا شوی ده. متاسفانه دغه افکارو دا بابیزه ګڼل وو چې نن افغانستان تقریبا اکثریت ولایتونه په ځانګړي ډول د عمومي لکه کابل او ننګرهار او قندهار او بلخ او هرات دا ځینه د جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوس هم سره وخت ده که چیرې خلک کرونا وایرس جدی و ننیسی، زه فکر کوم موږ د ډیر بعد حالت سره مخامخ شو.
بله ولی سبا روسي پښتنه غدا چې خلکو ته یو څه روحي تکلیفونه پیرا شوی دي، ډیر چرت وي، تشویش کوي دغه موضوع ته چې کزه کرونا شمه خدای مکه، یعنی کرونا یعنی مرګ، څه ډډګیرنه ورکوي دوی ته؟
لکه مخکې چې ما وویلې اول خو دا چې د یو انسان دپاره چې کوم وخت مقرر شوی بله نه کېږي، ولې همېش یو انسان باید ځان ته د دې مورال خپله ورکړي، د دې جرأت خپله ورکړي چې کرونا هم د نورو تکلیفونو غوندې یو وایرس ده، او که مثلا زه نن کرونا شوی یم نو انشاءالله زه به په دې باندې برلاسه کېږم. او هغه صحیح لارښوونې چې هغه ډاکتران کوي چې مثلا هغه د ځینې هغه میوجاتو او یا ترکاري باب خوړل چې هغه ویټامین سي لري، د نورو د کورنۍ د نورو غړو نه جلاوالی ده، او صحیح تدابیر مراعات کړي، زه ډاډه یم چې هر څوک پرې برلاسه کېږي.
د کندهار ولی حیات الله حیات و چې په کووید 19 ناروغۍ لاخته کېدو وروسته یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کولې. 4:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو ګواښ کوي چې که افغانان طبي سپارښتنې او محدودیتونه رعایت نه کړي، په افغانستان کې به کرونا ویروس انساني ناورین رامنځته کړي. هغه دا خبرې نن په یو کلیپ کې وکړي چې د 13 ساعتونو د مثبتو پیښو په اړه باندې ثبت کړی وو. ښاغلي مجرو وویل په 13 ساعتونو کې 643 کسان په کرونا ویروس اخته دي. په دې سره ټول ټال 13,659 کسان په کرونا اخته شوي چې له ډلې 2,640 مړه شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تایید کړ چې په پکتیا کې د وسلوالو طالبانو په برید سره 14 افغان سرحدي ځواکونه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. 18 طالبان هم په نښته کې وژل شوي دي. نن د می 9 د غبرګولي 9 کېږي چې د پښتو ژبې نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د دې ورځې په مناسبت هر کال فرنګیان او پښتانه غونډې نیسي، خو سږ کال د کرونا وبا په خاطر باندې لوی غونډې نه دي نیول شوي. پښتنو او د دې ژبې ویونکو یوازې په خواله رسنیو یو بل ته مبارکي ورکړي او د دې ژبې په ودې باندې ټینګار کړی دی. د کرونا ویروس په خاطر په اروپا کې لګیدلې محدودیتونه کم شوي، خو په آسیا کې بیا ځینو هیوادونو د تازه پیښو خبر ورکړی دی. اروپایي هیوادونو له هغې ډلې فرانسې پرون د محدودیتونو د کمولو اعلان کړی دی. په جنوبي کوریا کې بیا د تازه پیښو په ثبت سره ځینې محدودیتونه لګیدلې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحدو ایالاتو کې له 2 میلیونو زیاتو کسانو تیره اونۍ د وزګارتیا د امتیازونو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي. په امریکا کې کورونا وبا د دې باعث شوی چې په دې هیواد کې شاوخوا 140 کسان وزګار شي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې لنډیزې سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په میلیونونو هغو وګړو چې اوس وزګار سوي د کورونا تروبه مخکې په عامه او خصوصي سکتورونو کې کارونه کول. د امریکا د کار وزارت پرون اعلان وکړ چې تیره اونۍ له دولت څخه د وزګارتیا د امتیاز ترلاسه کولو لپاره 2,133,000 کسانو غوښتن لیکونه ورکړي دي. دا لسمه پرله پسې اونۍ ده چې هر اونۍ تر 2 میلیونو زیات کسان د وزګارتیا د امتیازونو درخواستونه وړاندې کوي. دا ارقام د کورونا د وبا له کبله کاروبارونو او د خلکو ژوند ته د اوښتو اقتصادي زیانونو دوام څرګندوي. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي په امریکا کې تر 1,00,000 زیات کسان مړه کړي او دا د ویتنام او کوریا په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو تر شمیر لوړ دی. د امریکا د اقتصاد د راتلونکي لیدلوري ته تشکري راپورونه وایي په اپریل میاشت کې د کاروبارونو لخوا پر وسایلو د مصارفو اندازه کمه سوې او دا جوتوي هغه سخت اقتصادي رکود چې امریکا یې په 2008 او 2009 میلادي کلونو کې شاهده وه. د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې لا ژور و او دغه اقتصادي رکود به د دغه کال تر نیمایي پورې لا پسې زیات سي.
نن د مې 9 د غبرګولي 9 د پښتو ژبې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال همدا وخت په افغانستان، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پښتانه فرهنګیان او عام خلک لمانځي. د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد او د ازادۍ راډیو د پښتو تعلیمي پروګرامونو مسؤل محبوب شاه محبوب ازادۍ راډیو ته په یو مرکه کې ویل چې سکال د کورونا وبا فرهنګیان او پښتانه اړ کړي دي چې له لویو غونډو تیر شي او یوازې په خواله رسنیو یې یو بل ته مبارکۍ ورکړي دي. د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په اړه صفی الله ستانکزی له ښاغلي محبوب سره مرکه کړي. او په سر کې د دې ورځې د بنسټ ایښودو په اړه ترې پوښتلې دي.
یوشتمې پېړۍ په اوایلو کې یو شمېر فرهنګیان راټول شول. په هغه وخت کې دا فرهنګیان تر ډېره پورې زموږ د پری پښتونخوا یا د افغانستان فرهنګیان دوی سره راټول شول او دوی پلان دا ونیو چې د پښتو یو ورځ به ټاکي او د دغې ورځې نه به هدف دای چې په دغې ورځې به سره راټولېږي د پښتو ژبې په ستونزو مشکلاتو پرمختګونو به بحث کړي. بیا له هغه وروسته بیا په کابل کې سره دغه فرهنګیان ټول راټول شول. فکر کوم چې په هغه وخت کې به دوی سلا یا راغلي وه یا به نه وه راغلي. بیا دلته راټول شول او سلا په دې وشوه چې د غبرګولي اتمه نیټه به د پښتو ورځ وي. له هماغه وخت را په دې خوا تر اوسه پورې دغه ورځ هر کال لمانځل کېږي. بیلابیل فرهنګي علمی او ټولنیز بنسټونه دغه ورځ لمانځي او په دغه ورځ سره راټولېږي.
د دغه ورځې د بنسټ ایښودلو یو هدف دا بلل شوی چې د پښتو ژبې د ودې او د پرمختګ لپاره کار وشي. څه فکر کوئ له څه وخته چې دغه هڅې شوې دي پښتو ژبې وده کړي که څنګه؟
لکه څنګه چې موږ یو شمېر مذهبي ورځې لرو، مثلا اختر وي، موږ او تاسو یو بل کرزو، هغوی ته اختر مبارکي ورکوو او تر ډېره پورې بحث هم خوشحالي وي. همداشان ځینې نورې فرهنګي ورځې لرو. نو په دې د پښتو ورځې د ټاکل کېدو یو علت او یو دلیل ممداو چې په دې ورځې به پښتانه سره راټولېږي، دا که په افغانستان کې وي که د هېواد بهر وي، دوی به سره کینی د پښتو ژبې په اړه به بحثونه کوي سي، علمي سیمینارونه به نیسي او د پښتو ژبې په اړه د بحث یو زمینه به برابرېږي. له نیکه مرغه که څه هم په یو شمېر نورو ځانګړو فرهنګي مراسمو کې د پښتو ژبې لپاره به زیات کار شوی وي، خو دغه ورځ هم د پښتنو او یا هم د هغه خلکو لپاره چې هغوی د پښتو ژبې لپاره کار کوي د یوې یاداورۍ یو ورځ ده. زموږ فرهنګیانو ته دا ور یادېږي چې یاره د پښتو ورځ شته، باید د پښتو لپاره کار وکړو. زموږ هغه خلک چې هغوی مثلا بیخي فرهنګیان دي، د طب ډاکټران دي، انجینران دي، یا دي ته ورته نور خلک دي. زه دا نن په فیسبوک کې ګورم چې ګڼو ډاکټرانو، ګڼو انجینرانو، ګڼو سیاستوالو د پښتو د ورځې مبارکي ویلې ده. نو دوی ته دا یو فکر ور انتقال شوی چې یاره د خپلې ژبې یا د پښتو ژبې د ساتنې لپاره باید کار وکړو. او زه فکر کوم چې د دغې ورځې ټاکنه یو 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 مثبت ګام او پښتو ژبې ته یې ګټه رسولې ده.
په نړیواله کچه باندې د دغې ورځې د بنسټ ایښودلو په اړه باندې غبرګونونه څه وو؟ او آیا هڅې شوي دي چې مثلا د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم داسې د پښتو لپاره هم دغسې یو کار وشي او بالاخره یو نړیواله مرجه کې دغه په ثبت ورسیږي؟
په ټوله دنیا کې یو شمېر نړیوالې ورځې هم شته او له دې ور علاوه ځینې ژبو ځانګړې ورځې دي. مثلا د اردو ژبې ځانګړې ورځ شته، د ازبکي ژبې ځانګړې ورځ شته، د پښتو ژبې شته. هغه ژبې چې د هغوی هغه حیثیت یا د ویونکو شمېر کم وي یا له مشکلاتو سره مخ وي یا ډېرې پرمختللې ژبې نه وي، د دوی د پرمختګ او د ډیر لا بحث لپاره د ژبو ویونکو دا ډول ورځې ټاکلي دي. لنی کمرغه په 2008 کال کې په دې اړه بحثونه وشول چې دغه ورځ باید ثبت شي. دا چاره یو څه مخې ته سر لامړلې چې په نړیوالو سندونو کې دا باید ثبت شي، خو له بده بخته چې بیا دغه چاره ډیره ښه مخ ته لاړه. په دې وروستیو کې په 2013 کال کې هم یو ځل بیا یو هڅه وشوه. ما خپله په دغه برخه کې کار شروع کړ چېره باید دغه ورځ رسمي ثبت کړو. هغه پروسه یو څه مخې ته لاړه او بیا بیرته ودرېده، ځکه اړتیا دا وه چې موږ باید د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا دغه پروسه مخې ته وړوې، خو له بده بخته چې موږ په دې برخې کامیاب نه شو. خو د نړۍ په یو شمېر نورو ژبو کې دغه کیسه که چېرته هلته د ژبې ورځ ټاکل شوې وي، هغه په نړیوالو سندونو کې ثبت ده او په هماغه ټاکلې ورځ باندې
فرهنګیان
آنلاین سیمینار لرو د پښتو ژبې د پرمختګونو او د خندونو په اړه چې د پښتو ژبې پر وړاندې کوم خندونه موجود دي. دا البته په اروپا کې مینج شوی دی، خو موږ ټول پکې آنلاین برخه لرو. زه خپلم پاغه کې یو ګډونوالی مو د دې برخې مسؤلیت را سپارل شوی. همدارنګه موږ یو شمېر ځوانانو نن مازیګر سره ناسته پلان کړې ده چې زالته غواړم د پښتو ژبې په اړه یو ډیر کم او لند لیکچر ورکم او لاغه ور علاوه یو کې پریکو خلکو ته دا وخیو په سوشل میډیا کې چیرې د پښتو ورځ باید ون منځو او د پښتو په اړه فکر وکړو او دغه ژبې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره کار وکړو.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استاد او د ازادۍ رادیو له همکار محبوب شاه محبوب سره مرکه مو اوریده. اوس هم د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادي او اوریدونکو چې فریبا ظاهر چمتو کړی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ ساسې د خوشی په هله د دې دیونی د خبرونې وخت را ورسید. په دېونی کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پراتل تبصره در تخبر کوم ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا په راتلونکو اونۍ کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشترو. خو په دېونی کې یوازې ستاسو راغلي پیغامونه پر لپسې خبروم.
السلام علیکم، زه غلالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټول هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې دغه اختر په رارسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی. ټول مانځي او د کورونا یو ستر مخنیوي همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او وصول مراد کړي او د دولت څخه مې هم دا هیله ده چې په دغه قانون په دغه هیوادوالو سره چې هیوادوال دغه قانون مراد چې وروره بس د خدای فمان.
السلام علیکم، خاکسر بلخیم د ایران. اول خو د کوچني اختر مبارکي درته وایم او بیا و طالبانو ته ډېره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې اوربند اعلان کوي. کاشکې دغه اوربند وشي او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراتی کې واخلي، ځکه چې په خارج کې دي هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سول راځي افغانستان ته او موږ به بیا ستنېږو. خصوصا زه خپل په ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سول او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دی او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستان شي. سلام علیکم، خاکسار بلخی د ایران.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلالپوري ولسوالۍ د تسنو د کلنه ګلبین خبرې کوم. دا ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د کوچني اختر مبارکي او د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي او همدارنګه د روزې او د منځل او د سنو مبارکي ورته وایم. ډېره ښه او بزرګه میشوه او راډیو کې چې د دې روزې د میاشتې په خاطر باندې په افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل مې دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنټین د لاسه داسې سپیشلي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لسر په شپه زرو په خاصوي دومره ظلم شوی د افغانستان خلکو سره چې دا ظلم ولاکه په یو ملک کې د افغانستان کې چې دا کوم ظلم روان دی. او خو دې په دې ظلم کې د کوچنی اختر په مناسبت دا کوم ظلمونه چې روان دي د دې کټه راکمه شي او ځانيب کې راشي د افغانان د کوم کتیب او د بدبختۍ سره مخامخ یلا پکې دي بدبختۍ خلاص کی او دا کوم د افغانستان خلکو چې په پردې مملکو کې باندې دي او په چلو وخلکیږي یو یا غرموته چول کیږي یو ځل مغزیتي او سکیږي لادیو کې چې زموږ افغانستان دغه مشران د دوه پښتنه وکړي او دغه په بیرحمانه توګه دغه ظلم دغه سر روان دي دغه رخلی شي. و سلام.
السلام علیکم، شیر صاحب مثلا علیکم السلام. آزادی راډیو کې دا دی چې په معرف ریاست کې دوه سه ورځې مستنه هل شوی دی او ماتم مستنه دی. کندهار ولایت کې یا په نورو اصلاحاتي ادارې چې جوړ سپاره جوړ شو، اصلاحاتي ادارې به د دې لپاره جوړ شوی چې د رابستو فساد دمان به ایسته کی دا کم بستنه چی پا پساد صفحه پا داغه کیو پا ساد پرا ملده که دی آغا به داغه دا پار اصلاحی داری به جورسه وی وسم اصلاحی داری تش فنامه مازی جورسو فکندار کی نور آغا پساد دی یوازی دو ساو لس بستنه و ماتم بستنه دی پا داغه کی لانسیوی دی پا کندار کی نو آغا معارف یواز اخبر لاغا مکتبو تا دا معارف ریاست منابع و بشری چی وارس اخبر تاپا فور سبسی نام مرتبه که وقت هم درزایا کی پا پیسبوک بانی هم فور دا کی چراسی دو سو لس بستن ایلان سیوی دی نو آزازی ردو سرا پا دیر حیشات بانی داغا او پا دیر درناوی سرا داغا زمز که غامی در مسلم چارواک فرو ورسی
کندس ولایت د شتارچې د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ دغه کندس لار چې د بیخي د سیسر له خرابه ده او د چار وخت تېرېږي ډېر موټروانان زبرول کېږي او دغه کېږي مال د دې باید چې مخنیوی ونیسي موټر اغلا کېږي.